استدیو با خود داریم. خوش آمدید سوان صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نه ایمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. ولس مشر غنی وای هیڅ کله به موقت حکومت ونه منی. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي د افغانستان له ولسمشر سره د ناتو د دفاع وزیرانو پر وروستۍ غونډې خبرې وکړې. د کابل پولیس ویل وسلو او مهماتو ډک موټرې نیولې او د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر تهران ته رسېدلې. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړې. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ستولتنبرګ ښاغلي غني ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل.
دوړو لورو د سولې پروسې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او په افغانستان کې لامنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وشوې.
ارګ په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې په کې راغلي د افغانستان په اړه د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همژغی کې دي. د ناتو سرمنشي ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مشورې روانې دي خو لا کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبرې وکړې. د امریکا د بندنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم ښاغلی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې او هر اړخیز اوربند ملاتړ کوي. د جو بایدن حکومت د جنوري په شلمه له وخته رسېدو وروسته ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه لسره ارزوي. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه باروړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کابل امنیه قمندانې په یوه خبر پاڼې کې ویلي په دغه موټر کې چې پرون دوی ته په لاس ورغلی 200 میله بیلابیلې وسلې او د ځانمرګو واسکټونو ساچمې ځای پر ځای شوي وې. په خبر پاڼې کې ادعا شوې چې دغه موټر له پاکستانه په قاچاقي ډول د ننګرهار له لارې د کابل تر دروازې را رسېدلی و. پولیسو په همدې تړاو د نیول شوي موټر او پکې د بار وسلو تصویرونه رسنیو ته لیږلي او زیاته کړی چې په دې قضیه کې 3 کسان د لاس لرلو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 250 موظفین له دندو لري او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی وایي دوی ته د موټر چلوونکو د مرکو او خپلو سرچینو له لارې معلومه شوې وه چې دغه کسان له خلکو پیسې اخلي.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیکی که
دیوید کابل در دروازه پاره شکایتونه و موش دلتا در 150 ترافیکو دندی وزنده ولی در دوی دیر وقت تیر شوی و او موش پاره زین معلومات درلو دل. موش 191 نور کسان هم چه موتر چلوون کویه در اخازه پاره ویلی و او موش پا دیار استخباراتی معلومات هم درلو دل ونی ول او در کورنی امنیت اداری تمو وسپارل چه پاره ارزوانه و چیده نو کوی. دا کسان ورسته له هغه ونیول شول چې په خپل د کورنوي چارو وزیر موبایل پر دوی لارو له موټرو د پیسو اخیستو شکایتونه چیری. په دوبی کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلیږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو اس ایډ په یو بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 9 متشبثان د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس به په دې نندارتون کې وړاندې کړي. د دغه نندارتون په ځانګړې ویبپاڼه کې ویل شوي چې نندارتون د 15 ورځو په مخه جوړیږي او د ټولې نړۍ په کچه د 15 هیوادونو 2500 شرکتونه برخه اخلي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په وینا تیر کال افغان سوداګرو په همدې نندارتون کې د څه باندې 8 میلیون ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي. دا خبرونه لافزاجی رادیو اوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې له ایران سره په پوله کې 40 سلنه ازغن سیم او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون شنبه وویل د راتلونکي کال تر ژمی پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم کیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلی کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم وویل چې له ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورن کرښه تر ډیر ازغن سیم لګولې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی تهران ته رسیدلی دی. ایرانی رسنیو ویلي گروسی به د دغه سفر په مهال د ایران د ملکی اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحی او د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران له استازي کاظم غریب آبادی سره وګوري. دا سفر داسې مهال کې چې ایران ویلي ک پر دوی بندیزونه لري نشي هیواد به اټومي بټیو ته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لنډمهاله پلټنه او څارنه بند کړي. او سعودي عربستان وایي چې پراتونکو لسو کلونو کې په پوزي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او چیرنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د سعودي د پوزي صنعتونو د اداري رئیس احمد بن عبدالعزیز الاهولی وایي حکومت غواړي چې تر 2030 میلادي کال پورې د خپلې کالنۍ پوزي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنیو پوزي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په وروستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیره بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئین کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10 میلیارد او 450 میلیون ډالرو ته رسیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی وای ترڅو چې ژوندۍ دی چاته بعد موقت حکومت اجازه ورتکړي. افغان امنیتي چارواکو په یو ګډه غونډه کې ویلي طالبانو بهرنیو ترهګرو ته لار هواره کړې.
بلزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني.
په ننګرهار کې نظامی شورا د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره ریکشاو ته یو لړ نوي مقررات اعلان کړي. په اورزغان کې په لومړي ځل شپږ ویشت ښځینه سرتیري له پوځي زده کړو فارغ شوې.
خپل د ورونو سره واجا پر واجا دریجو او خپل د خاوري او خپل د افغانستان خدمت کوو.
نن د مورنی ژبې نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي
اوس موږ هوډ او ژمنه ده چې په راتلونکي کال کې له 900 زرو څخه زیات ژبې کتابونه چاپ کړو.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدئ شئ. پاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم د دې خبرونه په دوهم نیمای کې اوریدئ شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د موقت یا لنډمهاله حکومت له وړاندیزونو سره په کلکه مخالفت وکړ. ښاغلی غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د کورنیو له یو شمېر غړیو سره د خبرو په محل وویل له جمهوري نظامه به دفاع کوي. افغان چارواکي د افغانستان د ستونزو یوازینی حل سیاسي جوړجاړی بولی او غوښتنه کوي چې طالبان باید بیرته په دوحه کې خبرو ته حاضر شي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي نړیوال هر ورځ د نظام په پلوي خبرې کوي او په خبره یې تر هغو چې ژوندای وي چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي.
پیګه چې زبرید ملانو ته یو خاصه مینه لرم، همیشه م تاسو ته غوږ نیولای او همیشه م تاسو باندې ویاړ کړای.
محمد اشرف غنی پرون شنبه د وژل شو امنیتی او دفاعي سرتیرو لیو شمیر کورنیو او د جګړې د لومړی کرخې لزینو سرتیرو سره د خبرو پر مهال ویل د موقت حکومت په اړه به د چا فشار ته تسلیم نشي.
د یقین داشته باشین که تا ما زنده استم
په دې باور ولري تر هغه چې زه ژوندیم دوی به د موقت حکومت مخ ونه ګوري. زه د هغو ونو له ډلې نه یم چې د شمال په مقابل کې لږ کږه سم، هغه هم په تاسل کې چې د ولس اراده وي او تاسې غوندې ژمن افسران ولرو. دا د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو ورځ تر بلې پیاوړي کیږي.
ښاغلی غنی له دې وړاندې هم د خپل نظام او په ټوله کې د جمهوریت ننګه کړې او ویلي دي د سولې په خبرو کې به هم په نظام او ولسواکۍ معاملانه کیږي. د نوموړي یو شمیر مخالفین د هغې ډلې طالبان بیا وایي د سیاسي جوړجاړي یوه لار دا ده چې محمد اشرف غنی واک پرېږدي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزي مسکو ته د سفر پر مهال ویلي و چې د ده په ټکو د سولې اصلي خنډ د محمد اشرف غنی اداره ده. د خبریالانو ته وویل که اشرف غنی له جنګ لاس واخلي او وایي چې استعفا ورکوم موږ یو نوی حکومت ته حاضرېږو. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو ته لا هم د سیاسي جوړجاړي لاره مخکې ده. ښاغلی محب پرون کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل
طالبان باید خپل تروریستي اقدامات بند کړي او راشي نور د افغانستان ولس ونه زوري. د جنگ د لاسه ډیر خلک ځپلې دي، وخت د تفاهم را رسیدلې ده. د افغانستان د جمهوریت دولت ټیم په دوحه کې اوس هم حضور لري او منتظر دي ته دي چې طالبان خپل میسته برته راشي او د تفاهم د لارې نمونګه د مشکل حل کو.
قطر کې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې په الشوي بین الافغاني خبرې په ټاپه درېدلې دي. طالبانو ویلي دوی به مناسب وخت کې برته دغه خبرو ته ستانه شي. د سولې خبرو کې د غزند روسله غراغي چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت څو چارواکو وویل ل طالبانو سره د دوه تړون ل سره ارزوي.
په همدې حال کې د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو تروریستي ډلو سره قوي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال وویل طالبانو دغه تروریستی ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي د دغه ډلو شتون او له طالبانو سره قوي اړیکې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ په کابل کې د بي خبري ناست پر مهال د تیر یوې اونۍ امنیتي پرمختګونه او ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وویل سره له دې چې طالبانو له امریکا سره هوکړې کې ویلي و چې نور له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي، خو په خبره دوی لا هم د دې ډلو لپاره د فعالیت قوي بستر برابر کړی دی. هغه څه چې بیا طالبانو تل رد کړي ویلي چې امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي دي. خاغلی محب وویل
دغه بسترسازی چې دغه تروریستانو ته کوي چې تاسو ورته اشاره وکړه لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني، د افغانانو ساحه کې پیشوي د مخالفت د ټوله بسترسازی طالبان کوي او د طالبانو رهبران د دینه مستفید کیږي. نو بیا هم په طالب جنگیالانو باندې چې په افغانستان کې دي او افغانان دي غږ کوو چې خپل فاسدو او خرچو رهبرانو لپاره په افغانستان کې افغانان مو وژني.
خغل محب وی طالبان د سول لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا وایي د محل شاوخوا شل ترهګریزې ډلې د طالبان سره په همغږۍ په افغانستان کې فعالیت لري.
په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شل ترهګری ډلې فعالیت لري. د دوی قوي اړیکې له طالبانو سره شته او د فعالیت ساحه یې هم د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ده. دغه ډلې په هغه ځایونو کې فعالیت کوي چې د طالبانو وي. د طالبانو پرته دوی فعالیت نشي کولی.
خغل سراج وی د دې چاره د کابو کېدو لپاره تیرونی په افغانستان کې د سیمې هیوادونو د استخباراتو د رئیسانو یو فوقلاده غونډه هم جوړه شوې و. نو موړې وی په دې غونډه کې د سیمې هیوادونو غوښتنه وشوه چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ننګرهار نظامی شورا پریکړه کړې چې په جلال آباد کې ټول ریکشا چلوونکي دي د خپلو ریکشاو شاوې په سپین رنگ ورنګوي او د ریکشا مشخصات دې پرې په غټو ټکو ولیکي. چارواکي دا چاره د امنیت د ټینګښت او ښاري نظم لپاره ګټوره ګڼي. نور تفصیل جلال آباد.
د ننګرهار د نظامی شورا د پریکړې لمخې په جلال آباد ښار کې ټول رکشا چلوونکي مکلف شوی دي چې د خپل رکشاو شاګانې په سپین رنگ ورنګوي او د رکشا مشخصات پر لوی تور خطولي کې ترڅنګ د رکشا چپ طرف دروازې په عینی پیپونو باندې بندې کړې ترڅو سپرلې د کې وته او راخطو په وخت کې لخي طرف دروازو څخه استفاده وکړي. د نظامی شورا د پریکړې په باور باندې چې دا به د دې بایشي چې امنیتی پیښې راکمې شي او په ښار کې نظم او ډیسپلین مراد شي. که څه هم دغه پریکړه د جلال آباد د اوسیدونکو د هرکلی سره هم مخ شوې ده او دویم خبولي چې که دغه چاره عملي شي نو له یوې خوا به د نامنې مخونی ورشي او له بل پلوه به په ښار کې نظم او ډیسپلین رامنځته شي. خو ډیری رکشا چلوونکي بیا اندېښمن دي او وایي چې له یوې خوا یې کار روزګار چندان ښه نه دی او له بلې خوا دغه مصارف چې د پریکړې له مخې باید ترسره شي دوی وس نه لري. خو د ننګرهار چارواکي بیا دغه پریکړه د خپل مجبوریت په اساس ګڼي او وایي چې ډیری رکشاو یو رنگ دي او اکثره د نامنې موارد هم د همدغه رکشاو له کبله راپیخیږي او عاملین ځکه په اسانۍ سره نه نیول کیږي او یا نه پنخه کیږي چې د رکشاو رنگونه یو رقم دي او که شاګانې سپینې او لمبر پلیټونه او نور مشخصات د رکشاو په واضح ډول پرې لیکل شوي وي نو په اسانۍ سره به د پیښې مرتکبین او عاملین پیدا پنخاو ونیول شي.
په اورزغان کې په لومړي ځل شپږویش شزینه سرتیری له نظامی زده کړو فارغ شوه. د اورزغان سیمه ییز مسؤلان وایي دا سرتیری به د نورو سرتیرو سره څنګ په څنګ د هیواد ساتنې او امنیت لپاره کار وکړي. په دې اړه هم راپور لرو.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې یو شمیر شزینه سرتیری دي چې تر دوه میاشتو نظامی زده کړو وروسته په لومړي ځل یونیفورم په تن او کمربندې ترملا وتړلې. دا د شمیر شپږویشتنو ته رسېدې دا یې لومړی ځل دی چې د پولیسو لیکو ته راځي او د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډانی د امنیت امیر محمد ګل همت چې دغه شزینه پولیسو د فراغت غونډې پر مهال خبرې کولې ویل چې د پولیسو په لیکو کې د شزینه سرتیرو دنده د ټولنې او د امنیت په برخه کې زیاته مهمه ده.
زما د ورونو احترامانه تقاضا ده چې دغه خورګانې دې ته آمده شوي دي د ملالۍ یو ټپم ده وایي که د ظلمونه پوره نه شوه افغانستانه جنکۍ به دې ګټینه.
اوس مهال په اورزګان ولایت کې د امنیه کمانډانۍ د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د شزینه پولیسو شمیر شپږ څلوېښت لوړ سو. په ورته وخت کې تازه فارغه سوي شزینه سرتیری زیاتې خوشحاله دي چې تر نظامي زده کړو وروسته دندې ته ورګرځي. د دغه شزینه پولیسو کمانډانې معصومی له نورو میرمنو څخه هم غوښتنه وکړه چې نظامي لیکو ته راسي او د خپلو ورونو سره څنګ پر څنګ د هیواد او خلکو ساتنه وکړي.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه دریږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو. خوشحاله یو دا د افتخار ځای دی چې زموږ خوندې خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېدلې دي او تعلیم یې کړی دی او خپل د خاورې خدمت کوي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان غونډې کلتوري ټولنه کې په لومړي ځل په دومره شمېر سره د ښځو راتګ د پولیسو لیکو ته د خلکو لپاره د خوب لیدل دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي اجمل انور ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیز ورسپانه او خبرونه په خپل ورستیو غنو کې د کابل پر هغه چاودلو مطالب خبره کړي چې د شنبه په سهار په دې خار کې وشوي. د اکانومیک ټایمز ورسپانه لیکلي د شنبه په سهار د 15 کو په واټن کابل خار کې دوه چاودنې وشوي او لدی دوه ساتونه نو تیر شوي چې درېمه چاودنه وشوه چې ورختایي او مرګ ژوبلې را منځته کړه. د ورسپانه په وینا په قطر کې د سولې د خبرو له پایل را وروسته افغانستان د تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهد دی او هدفي وژنې هم زیاتې شوي. د دې بریدونو د یو شمیر مسؤلیت په اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې پورې تړلو ګروپونو اخیستی خو د نورو ډېرو دې بریدونو عاملین ناڅرګند دي. په دې معنا چې بېګناه وګړي وژل کېږي خو د پېښو د عاملینو په اړه څېړنې ځای ته نه رسېږي. میل آنلاین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د شنبې د ورځې د چاودنو بوږنوونکي عکسونه خپاره کړي چې پکې ویجاړ موټرونه او په وینو لړلي سړکونه ښکاري. په ځینو عکسونو کې د چاودنو وروسته د پیښې شاوخوا چاپیره راټول شوي وارخطا کابل خاریان هم لیدل کیږي. له دې عکسونو څخه په یو کې یو لوی بلډوزر لیدل کیږي چې له چاودنې وروسته د سړک پاکولو لپاره راغلی او د یو ویجاړ شوي موټر ټوټې پورته کوي. د ملټري ټایمز رسپانې د امریکا د دفاع د نوي وزیر لوید استین څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو د سمدستي کمیدو غوښتونکي دي. د رسپانې په وینا د امریکا د دفاع وزیر په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې پر اوښانه توګه ونه ویل چې له افغانستان څخه د می تر میاشتې پورې د امریکایي سرتیرو د ایستلو ضرب الاجل عملي کوي او کنه. پر ځای هغه څرګنده کړه چې دوی ضرب الاجل ته پام کوي خو دمګړی تمرکز پر دې دی چې سمه او پر ځای پرېکړه باید وکړي. ملټري ټایمز زیاتوي له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل د امریکا د دفاع د وزیر لپاره په یوه کړکیچنه مسله بدل شوي او په داسې حال کې چې خپله د ښاغلي آسټین په شمول د امریکا د ملي امنیت د شورا په ټیم کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام ته چندان لیوالتیا نه ښکاري، خو هغوی له افغانستان څخه د سرتیرو د بشپړ ایستو په صورت کې د طالبانو د پیاوړي کېدو او د ترهګرۍ د بیا راپورته کېدو نه هم ویره لري. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او د افغانستان د سولې خبرې باید مخکې ولاړې شي. رسپانې همدارنګه د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل له خولې لیکلي هیواد چمتو دی د اړتیا په صورت کې افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا میرمن مرکل په وینا د سرتیرو ایستل باید په دې معنا نه وي چې ناسم ځواک برلاسه شي. ملټري ټایمز رسپانې همدارنګه د ناټو د سرمنشي ان سلتنبرګ له خولې لیکلي د ناټو متحدان هیله لري چې د افغانستان د سولې خبرې به پیاوړي شي او په افغانستان کې د یو دایمي هواري د لومړي ګام په توګه به اوربند اعلان شي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. مخکې تر دې یوه نړیواله موضوع لرو. په مسکو کې یو سیاسي روسي څیړونکی د خیانت په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د دیموري ورنین په نوم دغه څیړونکی د لویدیز یوې استخباراتي ادارې ته د پټو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودی نوروي.
په روسیا کې یو سیاسي څیړونکی دیموري ورنین د خیانت په تور نیول شوی. په مسکو کې د لیفورتو و د سیمې محکمې پرون د فبروري په شلمه دا خبر تایید کړ او ویل ورونین به لږ تر لږه د همدې کال د اپریل تر دیارلسمې پورې په لنډمهاله توقیف کې پاتې شي. په راپورونو کې په دې تړاو څېړنو ته د نږدې سرچینو په حواله ویل شوي چې ورونین یوې لویدیځې استخباراتي ادارې ته د محرمو اطلاعاتو په ورکړه تورن دی. که چیرته پر نوموړي دا تور ثابت شي تر شلو کلونو پورې به په بند او نقدي جریمې محکوم شي. د روسیې د څېړنو کمیټې تر اوسه د دغه څېړونکي د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې په استناد وروستیو کلونو کې په روسیا کې د خیانت تورونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مسکو یوې محکمې پرون د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د حبس موده یو څه راکمه کړه، خو پر دې پریکړه هم د ناوالنی پلویان خوښ نه دي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې ناوالنی د ابتدایي محکمې د هغې پریکړې په مقابل کې د استناف غوښتنه وکړه چې دا یې د اختلاس په تړاو په درې نیم کاله بند محکوم کړی دی. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزف د محکمې له دې پریکړې وروسته خبري اعلان ته وویل
موږ د نن ورځې د حکم وړاندوینه کړې وه او هغه ناقانونه بولو. هیڅ شی تغییر نه دی کړی. ټول هغه دفاعي استدلالونه چې ابتدایي محکمې رد کړي وو نن دې محکمې هم رد کړل.
بل لور ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمتری پیسکوف د خپل ورځنیو خبري کنفرانسونو پر مهال پرون وویل له کرملین سره ډیر کسان مخالفت کوي. د ویلي ځینې دا مخالفتونه د قانون په چوکاټ کې دي او ځینې بیا د قانون له چوکاټه بهر.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونې په دوام کې البته په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. خو نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه ټولو خلکو ته برابره نه ده، نو لژکي به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیک لوست وکړي؟ نور حال په دې راپور کې.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغنانی ده له منځه لاړه شي.
اندیښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر دولسمه تدریس سي، تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بله څنډه کاپیسا ولایت کې هغه لږکي ژوند کوي چې د لرغوني آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شایي لږکي 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلي کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شایي ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بھی نہ مے وری ادم
مشکل موک پخی جبا کلرو چو کنول تر چو مستا تر سرا کی موک پوکری چ دا جبا چھ ڈول دا چیر تہ چھ خبرے کو پ پختو یا تری وی سموک سن زڈی ردا موک نہ شو کولے پر سماتو گا پ پشی جبا خبرے موک پشی پے
صاف پشی کیا بنائیں جی
خود پوہنی وزارت وای پ مورنی جبا ز دکڑا د ہر افغان حق دی. د دی وزارت ویان دی نجبی آریا نزادی رڈو تو ویل د پوہنی وزارت پ دی برخ کی کار کړای سو د لګکیو او دریم ژبه کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دی لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکي ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په
اغلی آرین زیاته کړه چې د هیواد د دریمو ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي څه زده نه کړي.
د پښتو صنفو ته څوک نه ځلېږي چې درس ورکړي، یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړی مشکل دی، ورته څوک نه ځلېږي چې درس ورکړي. پښتو صنفو ته زیات بې سرنوشته پاتې کېږي، یعنی هغه داسې استادان ورته نه ځلېږي چې هغه ته نه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنی وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغوښتل په هیواد کې د پښتو او دري ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو. خود پوهنی وزارت په وینا دی برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دري او پښتو ژبې تر څنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستاني، پشهي، ګواري، ګجري، پراچي، قرغیز، مغل، قزلباش، ترهاوی، جوګی، تیرایی، موری، جټ، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلي ډول ژوند کوي او ځینې یې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه هور موري، تیرایي ژبې لرو او ما اورېدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهیله حمیدزی وایي ویونکي
کم شوي
که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجې او ژبې ثبت نه شي، ورو ورو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډیرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لږکي شته، خو څو لسیزو جګړې د